افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرالانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرالان چې د موسیقۍ د خپرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د تلیفوني تماسونو په تور نیول شوي وو، له شپږ ورځو د توقیف وروسته نن یکشنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوشې شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز د راډیو ناز د خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار رادیو د خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ رادیو د خبریال احسان الله تسل د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې د دوی نیول کېدل غیر قانوني او باید نیول شوي نه وای. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې د رسنیو لخوا د موسیقي پر خپرېدو بندیز لګول شوی و، خو له رسنیو سره د خزینه اورېدونکو پر تلیفوني تماسونو بندیز یوه نوې موضوع ده چې د تېر کال په هود میاشت کې په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ عملي کړې ده. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردک، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د روان ثور میاشتې له شپږمې راپدې خوا په تیرو څلورو ورځو کې د سیلونو او اورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. لا پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزن ناروغي د مخنیوي لپاره ماشومان ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ده ویلي د واکسین تر څنګ به ماشومان ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت لوړېدو لپاره ګټور بللی دی. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محوه شوې نه ده. د ایران پوځ نن یکشنبه نوې جنگي ډرون الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران دغه نوې ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی په ډاګه شوی د روسیې زلا لانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2000 میلادي کال کې تولید شوی. تسنیم آژانس په خپل راپور کې دغه نوې بی پیلوټ الوتکه یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونو په اوکراین کې زخت زیات انکار اخیستی دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی وایي اسرائیل منلی مخکې له دې چې په غزه کې د رفح په سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ ونیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي او جګپوړي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولېږدوي او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. واشنگتن ویلی تر هغه پر رفح د عملیاتو ملاتړ نه کوي تر څو یو مناسب او اعتباري بشري پلان چمتو شوی نه وي. خغلی کربی نن یکشنبه امریکایي ای بی سی تلویزیونی شبکې ته وویل اسرائیل ورته دا مسله ډاډمنه کړې تر هغه به چې موږ د اندېښنو او نظریاتو د شریکولو فرصت لرو دوی رفح ته ننوځي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو رئیس د غزې د 2.3 میلیون وګړو له نیمایي زیاتو دې سیمې کې پناه اخیستې ده. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د DLS د میتود پر اساس د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 305 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اوور پوره کړي په 48 اوور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 48 اوور کې د 2 لوبغاړو له بایللو وروسته 200 واویا منډې کړې وې. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د راتلونکي سیشن به پورز په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې بیا سره مخامخ شي. خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلې او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږي کې اوه ماشومان دي. ډېر د ستونزو سره مخامخ شي چې وړه والو غوړې نه شو اخیستلی، چې غوړوي والو بوره نه شو اخیستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. 40 جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
یو شمېر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تېروي. په نړیوالو مسایلو کې به په سعودي عربستان کې د اقتصاد نړیوال فورم له غونډې خبر شي. سعودي عربستان د اقتصاد نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي محدودولو اصلي لامل بلل کېږي. د غیر دولتي ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو پر مټ یوازې په مارچ میاشت کې 144 د مداخلو او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور بل فیروز عزیزی واورو.
د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 په حساب کړی دی. په راپور راغلی چې په دې کې ول سپیخي په بشري پروګرامونو کې د خزو د مشارکت لامل وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نمونه نه دی اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړي، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې په خوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخله او محدودیتونو اصلي لورې ګڼلای و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دا ډول اداوې رد کړي وي. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې ډلې د کابل ښار یوه اوسیدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ده وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دا
په داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې 12.3 میلیونه ماشومان دي چې خبره یې د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالۍ او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغېزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2023 کال د مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې پورې د بشري مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، 3 ټپیان شوي او خلکو ته نور ډیر مالي زیان هم رسېدلی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، دغه راز د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلور ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې 8 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې له شپږمې نیټې را وروسته د سیلابونو او اورښتونو د رواني څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه فکولي او توګه ویجاړ شوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي، شاوخوا 10 څاروي هم تلف شوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي دي. نوموړي تر دې مخکې د وري له 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 13 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو او ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چې کورې د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي
نور.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي اوسېدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټول کورونه پاک اوبه لاندې کړي، نو مرسته ده خلک اړتیا لري. خلک کورونه په اوبو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یادې ولسوالۍ په حاجي محمد نعیم کلي کې د تېرې ورځې د بارانونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه وایي.
خانای مردم هم ویران کړم، تقریبا
د خلکو کورونه یې وران کړي. شاوخوا د 12 کورونو څخه مو ماشومان او مېرمنې وایستل، نو ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلي په کورونو کې لا هم سیل روان دی، هیڅ چا پاملرنه نه ده کړې.
د ادبې په داسې حال کې دي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسېدنې په موخه د بېلابېلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. وروستیو سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د اوبو پیژندنې ادارې لخوا نن د غوی په 9 د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وروستیو ورښتونو، سیلابونو، د ژمي وروستیو واورو او وچکالي د دوی فصلونو او څارویو ته ډیر زیان اړولی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې د سویس د همکارۍ د ادارې په مرسته د افغانستان په څو ولایتونو کې له دېرش زره هغو کورنیو سره چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوي مرسته کوي. دا مرسته به له دوی سره د کرنیزو او مالدارۍ د چارو د تولید په ښه کېدو لګېږي.
اروپایی ټولنه وایي دې ته په کتو چې د افغانستان شپږ اویا سلنه وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلۍ او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به په ګډه په څلورو ولایتونو کې له دېرش زره او درې سوه کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیې له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو اورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات ښه نه و، کله چې وچکالي وي او اوبه نه وي غنم له اوبو پرته وده نه کوي. تیر ژمی باران نه و او سږ کال مې هم غنم کرلي، خو سختو بارانونو زموږ او نورو خلکو فصلونه خراب کړي دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د اقلیم بدلون چې د سیلابونو، وچکالۍ، د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کیږي، نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدیدو ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. سعودي عربستان نن د اقتصاد نړیوال فورم د غونډې په پیل کې سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمیر فلسطیني مشران او د یو شمیر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري څو د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د اوربند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور له عصمت سروان اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د ماندنوی چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړه ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همداراز د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکوي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځې ډلې د حملې له مهاله چې له کبله 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل، انتونی بلینکن په ځلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بلې خوا وروسته له دې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاسته راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 تنو ته رسېده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
نو همال میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د معاشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د معاشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ معاشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول سید نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کوم کار اتله زره اوله راغه وای اتله زره به شپږ شپږ پاسته ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 5000 او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانو نه پاس نشتا او 0% معلوله یم او دا ټول سره هم داسې وکول نگرانی مې دا چې دا هغه شي ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او سره کار نه کوي ان مونږ باید بل
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتي فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکی معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجری لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,30,000 اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوب ډلې نن د افغانستان الف لوب ډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې اړه مې مخکې د خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل څخه وپوښتل چې ډي ایل ایس کوم میتود دی.
میتود چې وي یا میتود چې دا په کرکټ کې یو ډېر عام محاسبه ده، او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي، او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالۍ پایله یا نتیجه پې راباسي. په یو ورځنیو سیالیو کې عموما کله چې یوې لوبډلې خپل پاڼې د توپوهنې بشپړه کړې وي او بیا د دویمې لوبډلې په یو ورځنیو سیالیو کې شل اوره لوبه شوې وي، نو هغه شل اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابله لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په شل اورونو کې څنګه لوبه پیل کړې ده، څنګه لوبه کړې ده، په کوم اوریج سره کړې، په کوم رن ریټ سره کړې ده، څومره وکټې له لاسه ورکړې دي، دا ټول شیونه پکې محاسبه کې گی. او یو کمپیوټری آن لاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په کڅه هم ښه پاور پلیر درلوده، خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې د ماسبې له مخې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې شاته راغلي دي چې هغه اتو منډو له وجې دوی دغه سیالي بایللې هم ده، او ورخت شوی ورخت نه ده پریښې چې لغه لوبه په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. نو ځکه بیا د ډي ایل میتود په اساس باندې سریلانکا د سیالۍ ګټونکي پیژندل شوی.
د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل و انکه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې ته لوبه بایللې، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. ډیرو افغانانو نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې هرکلی کړی، او دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو بل ستر او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. نور بل سنا کاکړ نه واورو.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د لار موندنې په هرکلی سره دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د نړیوال جام د لار موندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغیزستان ته ماتې ورکړه، او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته یې لار وموندله. د لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي، او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستانه کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي راډیو ته وویل.
دغه موافقت های بیشتر
د دوی د لا بریا او پهیلا خوشاله یو شیز ورزش پرمختګ بولي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. په خیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتله او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي، چې دا یوه ډېره لویه او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي، داسې خوشحالیانې او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي. موږ ډېر پرې خوشحاله کیږو.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم له دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه، افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي د افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او څلور نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې درې ګولونه ووهل او لوبه 15-3 د دوو ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 15-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر کوارټر فاینله پورې مزل کړی و، خو له تاجکستان یې ماته خوړلې وه. په پام کې ده چې د فوتسال نړیوال جام د روان کال د سپتمبر میاشتې په 24 نیټه د 24 غوره نړیوالو لوبډلو په ګډون پاکستان هیواد کې پیل شي.
پام دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبریالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبریالانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبریالان چې د موسیقۍ د خپرېدو او له ښځینه اورېدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي و، له شپږ ورځو توقیف وروسته نن یکشنبه غرمه مهال د خوست د امنیې قمندانۍ له توقیفه خوشې شول. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او سره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې هم خپره کړې ویلي، د واکسین ترڅنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د ایران پاوز نن یک شنبه نوې جنگی ډرون الوتکه چې حد تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړي. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی وای اسرائیل منلې مخکې له دې چې په غزه کې د رفح پر سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي، د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ نیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي وجهپوړي چارواکي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه د ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولګوي، او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 3.5 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د اورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د 50 اور پوره کړي، په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لارو موندله. په دې مسابقه کې چې د تایلند په کوربتوب وشو، د افغانستان ټیم 15 او د قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر سوی دی.
لزیارت چکل اوری بلسی نو نور شارونو خصوصا کوئٹی لده کاچاک کیشی او د نشوی تو کزایی و پن لکوامی مندهی دی آغتا با هم ده کاچاک کیشی
دا چی ده گاواندی توب ارزخت پا کتو سرخ پل معتادین سمر دادینی اصول عملی که ولیشی ده معتادین و گاواندیان لچده و سنوزو سر مخوی او ده معتاد گاواندی پرولاندی ده روغ و گاواندیان و مسئولیتون چی دی پا دی علم و لدینی علیم احسان الحق حنفی سر مرکه کرده
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنس ډیر بے باوره او بے اعتماده خلک دي همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي ځان دینه ساتي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
وروره باکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک په تلاشي کې
ولې دومره ورختای
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو تر څنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یې یو لوی لامل بلل شوی دی د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالرو عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسه چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالرو ډیر عاید درلود د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مهمیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واسه کې وه د بودیجې ډېره برخه او ان دا چې د قانونه د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي
د طالبانو حکومت داسې محل نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسه په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څیړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورسې ځوان مبي از نه سمې وسره کې تم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغه غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشئی موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکټاره ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشئی موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشئی توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه ده، بلې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستانی کلداری وه، خو سږ کال یې بیه 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشئی موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشئی موادو قاچاقونکو د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي. بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزی ال د میت سیکم د هغه جوړې دا ډېر الارمنګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی ده، روز موږ روز پر روز وینو د نشئی د غزې سوی ده، په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده، یو اسانه لري د خلکو لپاره. ګورنمنت خاص انټرست نه کوي دغه د بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستیو وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشئی مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرېدو ته په کتو سره ډیری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپله معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغې کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کا. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترېنه په امن کې نه وي، نو الله دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان ته نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د ده نه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د دې اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دې موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې وي داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې له کورونو، حتی له جوماتونو هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زمونږ دا دی چې مونږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له دې خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه متعدینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشئی توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشئی توکي پلوري. که زموږ او ستاسو زور پرې ونه رسېږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتدینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري، دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اسرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بل مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتدینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشئی توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدریبي په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حقیقت د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل، افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه، لیا د نشې توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي. هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ خراب شي اغه ورسته دغه نوې نسل هنه دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره مواد د ازار پاکل پوشي مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا په هدلاس
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانس لپاره او پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې ژړ اوړي او پرلپسې پر خپله خیټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خیټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دی راولا.
خدای به دی خدر ولی جبار خانه چنگه؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی موشی؟ جوړ بخیر، خیریت دی؟ رازه دغل دپلی چوکی کینه.
سمه دا کینه ما
دا دیر وقت نمالومی دی، دومره وقت روسته دی، چنگه زپا یاد شوم؟
مطل دی وای لاسی ما چی غاڑی تزی، زم بی خرچه شوم، زگتا تراغلم، کارم نشتا. ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکی.
یا راجمل جان، 15000 خو والا کرا سره وی.
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم راجمل جان، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای، ما ته مایان مرا کوا، د ماهیانو د نیولو چل را وخیا. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر ژر راته ووایه چې څه وکم.
تذکره او پاسپورت لري او کنه؟
هو لرم یې.
بس چې لري سبا زما مغازی ته له تذکري عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چاته ونه وایي، په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وزو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته په لین کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خیټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خیټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې.
څه شی؟ ما تلاشي کې؟ څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطا یې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې، خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده، دغه درځم.
ولې دومره ورخطا یې؟
بس تاسې قومندان صاحب.
نو یاره، په خیټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خیټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې راباسي، نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه، کیدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه، په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا.
ووایه څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی، جبار نومېږي.
وروڼو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړي دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو وتر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقریز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل ازادی راژیو.